ازادي راديو روانه خبری مجلې ته ز فريده هوت سيفي لخپل همکارانو سره ستاسو هر کله کوم او ری چی لسکونو خزونن په کابل کې د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره مظاهره وکړه. بریتانیا د افغانستان په طبي زیرمو د پنګونې ملاتړ کړی دی. نور راپورونه هم شته خو تر هر څه د مخه خبرونه احمد شیبر د افغانستان سیمه او نړۍ سو تازه خبرونه راټول کړی دي.
په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغان حکومت یو سیاسي مخالف ډلې له طالبانو سره د سولې پر روانو هڅو اعتراض وکړ. د پاکستان ولسمشر د دوشنبه په ورځ ایران ته ځي او د شمالي کوریا خپل مخالفانو ته د اټومي برید خبرداری ورکړ. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي اعتراف مسولان وایي که چیرې له وسلوالو طالبانو سره د یو سیاسي ځواک په توګه د سولې خبرې وشي نو دا به هیواد له یوه نوي بحران سره مخامخ کړي. د ملي اعتراف د رهبری پلاوی غړي او په ولسي جرګه کې د خلکو استازي محمد یونس قانوني نن په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې د حکومت اپوزیسیون له وسلوالو مخالفانو سره د دا ډول خبرو ملاتړ نه کوي.
ما هرگاه بخواهم بایسک نیروی نظامی
که چیرې وسلوال مخالفان وغواړي چې د یو سیاسي ځواک په توګه د بهیر ته ورګډ سي نو د حرکت په نه یوازې دا چې سوله رانولي بلکې دا به په افغانستان کې یو نوي بحران ته د لمن وهلو په معنا وي.
افغان حکومت په روسیو کې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو اترو هڅې زیاتې کړې او په قطر کې د طالبانو لپاره د یوه دفتر له پرانستلو سره موافقه کړې. په هرات ښار کې په دوو پرله پسې چاودنو کې نن څلور ملکي وګړي ټپیان شول. دا چاودنې له هغې غونډې مخکې وشوې چې ټاکل شوې وه. د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود او د دې جبهې د رهبري پلاوي غړي حاجي محمد محقق او یو شمېر نور پکې خلکو ته وینا وکړي. یوه چاودنه د هرات ښار د ولایت ودانۍ او سپورتي سټېډیوم ته نږدې په موټر سایکل کې د ځای پر ځای شویو چاودېدونکو موادو له امله شوې او دوهم هم د هرات د هوایي سړک په اوږدو کې. سلګونه قهرجن او مظاهره کوونکو نن د تخار د رستاق ولسوال ټپي کړ. د رستاق ولسوال عبدالمناف فیضی ازادي راډیو ته وویل د مظاهره کوونکو لخوا پر دوی ډزې وشوې چې له امله یې دی د پولیسو او ملي امنیت له لسو نورو منصوبینو سره ټپي شو. خو سیمه ییز خلک وایي چې دا مظاهره د پولیسو له لورې پر دوی تر ډزو وروسته په تاوتریخوالي واوښته. د مدني ټولنو په لسګونو ښځینه غړیو نن په کابل کې د ښځو د نړیوالې ورځې په درشل کې په یوې مظاهرې کې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو غوښتنه وکړه. د ښځو وویل چې د افغان ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی.
ما از حکومت خواهان جلوگیری های خصوصی
من له حکومت څخه د تاوتریخوالی د بندید غوښتنه کوم. من خځې خپل حقوق غواړو. من د قوم پالنې او اداري فساد د لمنځه وړلو غوښتونکی یو. که سیستم په دا ډول وي نو خځې نشي کولی دولتي ادارو ته جذب شي او یا هم له خپلو کورونو د باندې له امنیته برخمنې اوسي. حکومت باید ښځو لپاره د سیاسي مشارکت زمینه برابره کړي.
سبا د مارچ اتمه په نړۍ کې د ښځو نړیواله ورځ ده. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري به ایران ته ولاړ شي او هلته به د دواړو هیوادو ترمنځ د ګازو د پایپ لاین د پروژې د پرانیستو په مراسمو کې برخه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان معظم احمد خان نن څرګنده کړه چې ولسمشر زرداري به د دوشنبه په ورځ ایران ته ولاړ شي. په نږدې دوو اونیو کې به دا د زرداري د ایران دوهم سفر شي. د واشنگتن له اعتراضونو سره سره به د 280 کیلومترو په اوږدو د ګازو پایپ لاین د ایران او پاکستان ترمنځ جوړ شي. شمالي کوریا د خپلو دښمنانو پر ضد د وار له مخه اتومي برید خبرداری ورکړی دی. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې وویل د دې لپاره چې امریکا د یوې اتومي جګړې خبره کوي موږ ځان ته دا حق ورکوو چې د برید کوونکو پر مرکز وار له مخه اتومي برید وکړو. شمالي کوریا د اتومي برید خبرداری په دې پسې ورکړی دی چې تر دې مخکې دغه هیواد د 60 کلن پخواني اوربند د ماتېدو خبرداری ورکړی و. 60 کاله مخکې له دې اوربند سره د کوریا په ټاپو وزمه کې جګړه پای ته رسېدلې وه. د شمالي کوریا د اتومي برید د ګواښ خبر په داسې وخت کې هم خپور شوی دی چې نن د ملګرو ملتو امنیت شورا غونډه کوي چې پر شمالي کوریا د درېیمې اتومي تجربې له امله بندیزونه سخت کړي. فلیپین د خپل هیواد د 21 غړیو برمته کېدل د سوریې د یاغیانو له لوري سخت غندلې دي. دغه کسان چې د ملګرو ملتو د سوله ساتونکو ماموریت لپاره کار کوي د سوریه او اسرائیل ترمنځ د جولان پر لوړو برمته شوي دي. د فلیپین د بهرنیو چارو د وزارت ویان راول هرناندس نن په مانیلا کې خبري غونډې ته وویل هغه معلومات چې تر اوسه موږ ترلاسه کړي دي د هغې له مخې یوې وسله والې ډلې 21 فلیپیني سوله ساتي ځواکونه د خپلې غوښتنې لپاره چې په سیمه کې د سوریې د ځواکونو په اړه ده برمته کړي دي. فلیپین د دغو کسانو د سمدستي خوشکېدو غوښتنه کړې ده. د عراق لپاره د امریکا د بیا رغاونې سرمفتش سټوارت بون وایي لس کاله وروسته تر دې چې امریکا په عراق کې د خپلو خلکو د مالیو 6 میلیارده ډالر ولګول دغه هیواد لا هم دومره بې ثباته دی چې مشران یې دا پوښتنه کوي چې د واشنګټن دغو هڅو د دې زیان ارزښت درلود. بون کانګرس ته په خپل وروستي رپورټ کې دا خبره وکړه چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو. د رپورټ تر خپرېدو مخکې بون د خپل رپورټ د څېړنې پر مهال اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي وو په عراق کې د بیا رغاونې هڅې دومره ډېرې شوي چې کله یې هم پیشبیني نه وه شوې. چک، پولنډ، هنګري او سلواکیا موافقه وکړه چې یوه ګډه پوځي قوه جوړه کړي. دغه موافقه د دې څلورو هیوادو مشرانو پرون د پولنډ په مرکز وارسا کې وکړه. ویل کېږي چې دغه پوځیان چې شمیر به یې تر 3000 پورې وي تر 2016 کال پورې د سوله ساتنې د ماموریت او د شخړو د مخنیوي په څیر عملیاتو لپاره چمتو شي. د خبرونو پای.
دا ازادي رادیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر او بجو خبرونه کوي. لسکونو خزونن په کابل کې د خزې د نړیوال ورځې په درشل کې د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره مظاهره وکړه. په هلمند کې هم خزې سره راټول شوې وي او د خزو د نړیوال ورځې را رسیدو ته خوشاله وي خو اندېښنه یې هم درلوده.
ډېر خوشاله ده، ډېر ښه ورځ ده، شن یک ورځ ده باندې نه پرېږده، هم طالبان نه پرېږده.
بریتانیا د افغانستان په طبي زیرمو د پنګونې ملاتړ وکړ او هغه امریکایي عسکر چې له یو کس سره یې له افغانستانه د 1 میلیون ډالر په وستلو کې مرسته کړې وه په 5 کلونو بند محکوم شوه. د مدني ټولنې لسکونه خزینه غړو نن په کابل ښار کې د خزی د نړیوالې ورځې په درشل کې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره مظاهره وکړه. دوی وویل د افغانستان د ښځو په وړاندې خشونت مخ په زیاتېدو دی او حکومت باید د دې ستونزې مخه ونیسي. دوی په خپلو شعارونو کې سوله غوښته، خشونت یې غنده او له حکومت یې غوښتل چې د افغانستان په سیاسي، فرهنګي او اقتصادي چارو کې دوی ته له قانون سره سم ونډه ورکړي. خان محمد سیند د مظاهرې په اړه ریپورت لري.
دا په کابل ښار کې د هغو مظاهره کوونکو خزو غږونه دي چې په افغانستان کې سوله، عدالت او د قانون حاکمیت غواړي او د دوی پر وړاندې هر ډول تاوتریخوالی غندي. دې ښځو چې شمېر یې لسګونو ته رسېده د پنجشنبې په ورځ یې د حبیبې له لیسې څخه تر ملي شورا پورې واټن پلی وواهه، هلته تم شوې او د جمهور رئیس کرزي په نامه یې یو سرخلاصې لیک ولوست. د لیک په یوې برخه کې چې د مظاهرې د یوې تنظیمونکي لخوا ولستل شو راغلی وو:
جناب رئیس جمهور، ما زنان افغانستان خواهان از بین بردن خشونت هایی که حاکم بر
جناب جمهور رئیس، مونږ د افغانستان خزی د هغو خشونتونو له منځه وړل غواړو چې پر مونږ کېږي. مونږ په هیواد کې شفاف او عادلانه انتخابات غواړو.
د خزی نړیواله ورځ له 100 ورځو راهیسې د هیواد په مرکز ولایتونو کې د دولتي او غیر دولتي ادارو او سازمانونو لخوا نمانځل کېږي. په دې غونډو کې اکثره د هیواد د ښځو پر یووالي، د دوی د حقونو په خوندیتوب او په دولتي ادارو کې دوی ته د زیاتې ونډې په ورکولو ټینګار کیږي. د مدني ټولنو غړو ښځو د جمهور رئیس په نامه په سرخلاصي لیک سربیره یو پریکړلیک هم صادر کړ. د دې پریکړلیک په یوه برخه کې چې د مظاهرې یوې ګډونوالې ولوست داسې راغلی وو:
ما از حکومت خواهان جلوگیری های خشونت هستیم.
مونږ له حکومت غواړو چې د خشونت مخه ونیسي. مونږ خپل حقونه غواړو. مونږ په دولتي ادارو کې فساد نه غواړو. حکومت باید ښځو ته د سیاسي مشارکت زمینه برابره کړي.
که څه هم په دې هیواد کې له سباندې لسو کلونو راهیسې د ښځو د حقونو خوندیتوب ته یو وزارت او په لسګونو ټولنې او سازمانونه په کار بوخت دي، خو راپورونه وایي چې اوس هم د دوی پر وړاندې تاوتریخوالی زیات دی. د دې هیواد ښځې او نجونې وایي اوس هم ګواښل کېږي، د تعلیم مخه یې نیول کېږي، په زوره ودیږي او دغه راز د ناوړه دودونو او کورني تاوتریخوالي له امله حتی له کوره تېښتې ته اړ ایستل کېږي. راپورونه دا هم وایي چې د همدې ستونزو او ناخوالو له امله په تېرو څو کلونو کې ګڼ شمېر ښځې وژل شوي هم دي.
و هم اوریدل چې په کابل کې نن لسګونو ښځو د خپلو حقونو لپاره خپل غږ اوچت کړی و او مظاهره یې کړې وه. په هلمند کې بیا ښځې راټولې شوې وې او د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یې سره خبرې کړې دي. دوی ډېرې خوشحاله وې خو اندېښنه یې هم درلوده. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی چې دې غونډې ته ورغلی دی د دوی د زړه خواله یې اورېدلې ده او د دې غونډې په اړه باندې معلومات راکوي.
دا په لشکرګاه کې د نجونو په لیسه کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د جوړې شوې غونډې ته لاړ دی. په دې ځای کې تر 1500 یو څه زیاتې ښځې راټولې شوې دي. په دې غونډه کې یوازې د ګریسکول ولسوالۍ او مرکز لشکرګاه څخه راغلو ښځو برخه اخیستې ده. په داسې حال کې چې د هلمند د نفوسو د احصایې له مخې 9% په سلو کې ښځې دي، خو دلته د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو لپاره ډېرې کمې ښځې راټولې شوې دي. د هلمند د ښځو رئیسه جمیله نیازی وایي که څه هم ډېرې ښځې د مارچ د 8مې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په اړه ډېر معلومات نه لري، خو په دې ورځ د هغوی راټولېدل کېدای سي په ښځو کې د همغږۍ او یووالی باعث شي.
دا خو یو خو د ښځو ارتباطات یو د بل پیدا کېږي او بل دوی خپل نظریات او فکرونه سره شریکوي، نو په دغه ارتباط باندې ډېر مسایل دي چې ښځې په خبرې نه دي، خپل په حقوقو باندې خبرېږي چې دا ډېر مؤثریت لري دوی لپاره ډېره ګټور.
د مارچ د 8مې په مناسبت په لشکرګاه کې راټولې شوې ښځې وایي د زده کړې مخه نامنو نیولې ده. دوی په دې برخه کې د نارینه مرستې اړتیا لري او د علماو څخه غوښتنه کوي چې د ښځو د حقوقو په اړه د عامه پوهاوي په برخه کې مرسته وکړي.
خدا کلتوریستون خدا امنیت رامسته کړی دی، کچیر امنیت وای او دو خلک په ځان باوري ولري چې موږ نه ایجاب خوندی دی او موږ شرایط سمه ده، نو دی اتبان کولای شي چې سوات مخدو کی. په دې خاطر سوات شې دی او په بار کې په هیدلې دی
تیر خوشاله فکر ده سدې نه دغه سره چې سره دیدلې نه اغه سره وینه سره کده سره خوشاله سره یو ځای سره دغه سره نه په دې په سره ورکو سره خوشاله په میاس سره جوړسو نه. خدا دې افغانستان پر آرام پر قرار کې ډېر خوشاله ده. ډېر ښه ورځ ده، شن یک ورځ ورځ ده باندې انا فریدا دغه طالبان نه فریدا نه دغه طالبان نه فریدا نه نور مشکل څه خلک خپل نه طالبان نه منی.
هلمند چې تازه د جګړې د لومړی کرښه وتل ولایت دی، په ادارو کې د شوزو د کاروند ډېر زیاته کم ده. د کار او ټولنیزو چارو د ریاست او احصایې امریت د معلوماتو له مخې 1520 تنه ښځې په ادارو کې کار کوي چې 440 د هغوی ښځینه ښوونکې او اکثره نورې د روغتیا په برخه کې کار کوي.
د پټې خولې فریاد
ولې د ډیرو افغان ښځو حقونه هم په کور او هم په ټولنې کې تر پښو لاندې کیږي؟
اول خزه باید په ځان باندې اعتماد ولري.
د پټې خولې فریاد
په نویل مریض کال کې د ښځو د حقونو په اړه د ازادي راډیو د پروګرامونو نوې لړۍ پیل کیږي، مې هیروي. د افغانستان د ملي شورا ځینی غړي پر حکومت انتقاد کوي چې په ایران کې د افغان زندانیانو مسله په جدیت سره نه ده تعقیب کړي. د دې شورا د دواړو جرګو ځینی غړو نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به ډیر ژر اړوند چارواکي په دې مسلې کې د وضاحت لپاره خپلو غونډو ته وروغواړي. اسدالله لودین له کابل ورباندې ریپورت لري.
روسل هغه چې څوره زوړاندې یشمیر افغانان په ایران کې اعدام شول، د ملي شورا ځینی غړي وایي چې افغان حکومت په بهر کې د خپل اتباعو له حقوقو څخه د دفاع په برخه کې پات راغلی. دوی وایي د افغانستان د بهرنی چارو وزارت کمزوري مدیریت او سیاست د دې لامل شوی چې په ایران کې په اعدام د محکوم شوو افغانانو د مسلې په اړه نوموړي هیوا ته د قضایي قوې د یو پلاوي د تګ موضوع وزندېږي. د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر عارف الله پښتون د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ایران کې د افغانانو اعدامي دو ډیر اندېښمن کړي او ډیر ژر به دوی د دې مسلې په اړه له اړوندو چارواکو وضاحت وغواړي.
دا ډیره مهمه موضوع ده او انشاءالله موږ دغه زمون اولنه موضوع به وي او دا موږ ډېر کلکه او جدي به نسو او د بهرنی شورا وزیر صاحب شخصا زمي رسول خپل کمیسیون ته احضار کړو.
ملي شورا په داسې حال کې په ایران کې د افغان زندانیانو د اعدام په اړه اندېښنه ښیي چې په دې وروستیو کې تخار او فراه ولایتونو ته په ایران کې د شاوخوا 15 تنو اعدام شوو افغانانو مړي راوړل شول. د تخار د کلف افغان ولسوالی اوسیدونکو آزادی راډیو ته وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې په ایران کې د نږدې اتیا تنو اعدام شوو افغانانو جسدونه د دې ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې خاورو ته سپارلي. له دې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې له ایران څخه یې تر یوې دایمي حل لارې پورې په اعدام د محکومو شوو افغانانو د اعدام د ځنډېدو غوښتنه کړې. د بهرنیو چارو وزارت تېره یکشنبه وویل چې ډېر ژر به د قضایه قوې یو لوړ پوړی پلاوی هم د دې مسئلې د حل لپاره ایران ته سفر وکړي، خو د دې وزارت چارواکو د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې تر اوسه دغه پلاوی ایران ته نه دی تللی. د ولسي جرګې لومړی منشي عبدالستار خواسي هم په ایران کې د افغان زندانیانو اعدامېدل له نړیوالو بشري حقونو سره په ټکر کې بولي.
هغه حکم چې د ایران قضا افغان زندانیانو ته ټاکلی غیر عادلانه او له بشري حقونو سره په ټکر کې دی. متاسفانه چې افغان حکومت د دې مسلې د مخنیوي لپاره جدي ګامونه نه دي پورته کړي، او موږ هیله من یو چې خپله ولسمشر جدي اقدام وکړي. دا د بهرنیو چارو وزارت د کمزورۍ مدیریت له امله هم دي. انشاءالله زه به دغه موضوع په پارلمان کې یاد کړم.
له دې وړاندې د مدني ټولنو ځینو غړو او د بشر د حقوقو مدافعانو هم په ایران کې د افغان زندانیانو د اعدام په اړه ژورې اندېښنې ښودلې وې. د بشري حقونو د سر په نړیوال سازمان کې د ایران کارپوه فراز ثانوي آزادي راډیو ته ویلي چې دغه سازمان د دې غوښتونکی دی چې په ایران کې د افغانانو قاتلینو ته سزا ورکړل شي.
و هم اوریدل چې د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي پر حکومت باندې نیوکې کوي چې په ایران کې د افغان زندانیانو مسله په جدیت سره نه ده تعقیب کړي. خو دا یوازې ایران نه دی چې افغانان پکې ځورول کېږي. د راپورونو له مخې په پاکستان کې په تیره په کوټه کې هزارګان ډېر زیات ځورول کېږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر له څو کسیز پلاوي سره نن کوټې ته تللی، او هلته یې د هزاره ټاون په پیښې کې د وژل شوو افغان کډوالو له کورنۍ سره خواخوږي کړې او نغدي مرسته یې ورسره کړې ده. د هزاره ټاون په چاودنې کې د لسو میرمنو په شمول 9 افغانان وژل شوي او 126 تنه ټپیان شوي وو. په اړه نور تفصیل له کوټې څخه د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل په ریپورت کې.
د پنځشنبه په ورځ د افغانستان لوی سفیر محمد عمر داودزی له درې کسیز پلاوي سره کوټې ته راغی. د افغانستان په جنرال کونسلګرۍ کې د هزاره ټاون په چاودنه کې د وژل شویو افغان کډوالو له کورنیو سره د خواخوږۍ او غمشریکۍ په غونډه کې د دغو افغانانو پر وژنه سخته خواشینه څرګنده کړه، او د هزاره ټاون د قربانیانو پر کورنیو نقد مرستې وویشلې. ښاغلی داودزی وویل ولسمشر چې تاسې ته د خواخوږۍ پیغام رالېږلی، هیله ده چې ستاسې غم لږ څه پرې سپک سي. ما چې ولسمشر ته خبر ورکړی و، بیا یې په کابینه کې د کوټې پر پیښه خبرې کړې وې او پریکړه یې کړې وه چې د افغانستان سفیر باید کوټې ته لاړ سي. زه شخصا ستاسې غم او درد حسولای سم. هیله من یم چې زما په راتګ به ستاسې غم څه ناڅه کم سوی وي. له پلاوي سره راغلي په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ادارې چارو رئیس رحمت الله منګل په غونډه کې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي فرمان هم واوراوه چې له دغو غمجنو کورنیو سره یې پکې خواخوږي کړې وه. په غونډه کې لسګونو میرمنو او نارینهوو چې خپل خپلوانیې د هزاره ټاون په چاودنه کې وژل سوي وو ګډون کړی وو. د فبروري پر 16 نیټه چې د کوټې په هزاره ټاون سیمه کې چاودنه سوي وو، د ځایي اوسېدونکو په شمول لسګونه هزاره تو کم افغانان هم پکې وژل سوي او تر سلو زیات پکې ټپیان سوي وو. د افغانستان د لویې جرګې یو غړي او د کوټې په هزاره ټاون کې د اصلاحي شورا یو هزاره مشر ډګروال حسین د یو این ایچ سي آر په واسطه له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې په کوټه کې د هزاره افغانانو د امنیت غم وخوري، او وی غوښتل چې د افغانستان حکومت دې په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړي، او ترې ودی غواړي چې په کوټه کې د هزاره قوم د خلکو ژوند وژغوري.
مهاجرین افغان کې در کشور پاکستان به شکل قانوني
افغان کډوال چې په پاکستان کې په قانوني یا غیر قانوني ډول ژوند کوي، له بده مرغه په دې وروستیو کې د پاکستان د حکومت د انسانیت او د اسلام د دشمنانو په تروریستي پیښو کې خصوصا هزارګان وژل کیږي، او اختار ورکوي چې کوټه به د هزارګانو لپاره کربلا وګرځوي. په خوا به د سیاسي هدفونو لپاره د ترهګرۍ پیښه کې دی، خو اوس د مذهب په نامه زموږ د قوم مزدورکار خلک ځوانان میرمنې او ماشومان وژل کیږي. ډګروال حسین وویل چې د هزاره ټاون په چاودنه کې د افغانانو څو دوکانونه او درې ښوونځي هم ویجاړ شوي دي چې د افغانستان حکومت یې باید د بیا رغونې په برخه کې مرسته وکړي. او زیاته یې کړه چې د جنوري پر 10 نیټه د کوټې د عالمدار سړک په چاودنه کې هم 15 تنه افغانان وژل شوي دي، چې د افغانستان د مهاجرینو رئیس یې تایید وکړ، خو د هغوی له کورنیو سره مرسته نه ده شوې.
برکوال میخیل وو په پا پاکستان کې پرشیا اقلیت بریدونه څه واقب لري دا غو پښتنه ده چې ازادي رادیو له خپلو مینوالو سره د فیسبوک پر پاڼه کې شریکه کړې ده او پښتلې دي د هم د دې نظر پښتنو نتایج په سلو کې 50 اوریدونکو ویلي دي چې دغه بریدونه به په پا پاکستان کې مذهبي شخړې زیاتې کړي 10% نور ویلي پاکستان به د کورنۍ بې ثباتۍ خواته بوزي 10% نور بیا ویلي دي چې دا لنجه به نورو هیوادونو ته خپره شي پاتې نور اوریدونکو ویلي چې دا مسله به د سیمې ثبات متاثره کړي که تاسو هم په دغه سې بحثونو کې برخه راسره اخلئ نو د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼه لایک یا غوره کړئ او هر ورځ تازه خبرونه او مطالب پکې ولولئ د فیسبوک مستقیم آدرس دی facebook.com/azadiradio
د ازادي راډیو خبری مجله اوري
د بریتانیا صدر اعظم دیوید کامیرون پرون په یوه غونډه کې چې د افغانستان په طبیعي زیرمو کې د پانګونو د جذبولو لپاره جوړ شوی و د افغانستان د تیلو غازو او نورو قانونو په پروژو کې د پانګونې لپاره د هلو ځلو ملاتړ وکړ. خاغلی کامیرون وویل د بریتانیا د نړیوالې پراختیا ادارې د افغانستان د قانونو د وزارت د ملاتړ لپاره د 10 میلیون پاونډو په ارزښت یو 3 کلن پلان جوړوي. په دې اړه نور جزئیات عصمت سروان راوړي.
د بریتانیا صدر اعظم دیوید کامرون په افغانستان کې د قانونو د استخراج له پروګرام سره د 10 میلیون پاونډ مرستې اعلان وکړ. دیوید کامرون د اعلان د چهارشنبه په ورځ په لندن کې په یو غونډه کې وکړ چې دغه هیواد د لسګونو پانګوالو او د قانونو د قراردادیانو په کوربه توب جوړه شوې وه. د دې 3 کلن پروګرام هدف د افغانستان د پریمانو طبیعي زیرمو استخراجول دي چې د امریکا متحده ایالاتونو د هغو ارزښت 1 تریلیون او 300 میلیارډ ډالر اټکل کړی دی. د بریتانیا صدر اعظم دیوید کامرون چې په لندن کې په افغانستان کې د پانګوالو لپاره جوړې شوې غونډې کې خبرې کولې افغانستان له طبیعي زیرمو څخه ډک هیواد وباله. د افغانستان د قانونو له وزیر وحیدالله شهرانی سره جلا ولیدل او ویل باید ډاډه شو چې دا طبیعي شتمني د افغانستان لپاره یو نعمت مدینه مصیبت. د افغانستان د قانون وزیر وحید الله شهرانی وویل افغانستان د مدني موادو له نظر ډیر شتمن هیواد دی خو تر اوسه پورې د افغانستان اکثره ترمز کې لاندې طبي زیرمې کشف شوې نه دي. د افغانستان د قانون د وزارت په وینا د افغانستان د تیلو غازو سرو زرو وسپنې مسو لیتیم او نورو طبي زیرمو ارزښت تر 3 تریلیون سیات دی. د بریتانیا صدر اعظم د طبیعي زیرمو پانګونکو او استخراجونکو ته وویل بریتانیا په افغانستان کې د ثبات لپاره ډیر لوی او ویاړمن رول لوبولی دی. خدا هیواد سوکالی د کار فرصتونو پانګونې او شتمنۍ ته اړتیا لري. د فاینانشل ټایمز رسپانې د راپور له مخې د تیلو ډراګن کمپنۍ چې په لندن کې ډیره ده او په ترکمنستان کې هم پانګونه کړې ده د افغانستان په طبیعي زیرمو کې پانګونې ته لیواله ده. تمه ده چې دا شرکت د افغانستان د قانون له وزارت سره سش کال خبري بشپړې کړي.
پښتانه په نړیوال کلی کې
په دې معاشره کې یو خلاد جرګې او د لوی جرګې
دا نوې لړۍ ډیر ژر له ازادي او مشال رادیو غانو خبريږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې مهیروي azadiradio.com او یا هم azadiradio.org تازه مطالب خبرونه او راپورونه په دغه وی پانه کې لوستل شي او هم ازادي رادیو په مستقیمه توګه پکې اوریدل شي. را بشم روانه خبری مجله کې پاتې راپورونه ته یو امریکایي عسكر چې له افغانستان څخه د سباندې 1 میلیون ډالر په استلو کې له یو بل کس سره مرسته کړې و په 15 کلو حبس محکوم شو. د انګلستان ډیلی ټلګراف ورځپاڼې په دې اړه راپور خپور کړی دی چې مهم ټکی فراه هیواد وړاندې کوي.
درش کلنه تونیا لانګ بل افغانستان څخه د ډیرو نغدو پیسو د قاچاق او له یو بل کس سره د نغد پیسو د قاچاق لپاره د مرستې په جرم 15 کاله په زندان کې تیروي او 3 نور کلونه به تر څارنې لاندې وي. د محکمې قاضي ټرنس بویل حکم وکړ چې تونیا لانګ باید 1 میلیون ډالر ادا کړي خو تونیا لانګ وویل چې هغې له وړاندې 500 زره ډالر په خپل ځان او د کورنۍ پر غړیو مصرف کړي دي. لانګ د مخ پلاستیک جراحي عملیات کړي دي او نورې پیسې یې پر سفرونو رخصتیو لګولې دي. د غراز یو لاری رانی ولیده. د محکمې د اسناد پر اساس تونیا لانګ د 2008 میلادي کال له پیل څخه د 2009 میلادي کال تر اپریل میاشت پوری په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو له 190 محارب کنډک سره د ګمرک د مفتش په توګه کار کاوه. د هغې وظیفه د امریکایي عسکرو د هغو خصوصي شیانو کنټرول و چې بیرته په کنټینرونو کې امریکا ته لیږل کېدل. د ټونیا لانګ سره په دې دسیسه کې چې مقامات ورته د اداینې د دوه ګونې صورت حساب طرحه وایي یو بل کس شامل و چې نوم یې نه دی ذکر سوی. په اصل کې هم دا کس دا پیسې لاسته راوړې وې او د ټونیا لانګ په مرسته یې له افغانستان څخه وایستلې. د دواړو ملګرو د وی سي آر یا ویډیو د ماشین منځ خالي کاوه او نغدې پیسې یې پکښې پټولې. تونیا لانګ وړاندې له دې چې د وی سي آر ماشینونه د امریکا نارت کارولینا ایالت کې د هوایي ځواکونو لاسته ورسیږي د هغو کنټرول یې تایید کړ. وروسته یې په امریکا کې هم دا بکسونه خپل کور ته یوړل. له تونیا لانګ سره په کور کې هم دا کس یو ځای اوسېده چې د پیسو د قاچاق په دسیسه کې یې اصلي لاس درلود. دغه دواړو کسانو تونیا لانګ او د هغې ملګري امریکا ته د ستنېدو پر وخت د دې هېواد د قانون پر خلاف خپلې پیسې ښکاره نه کړې. امریکایي څارنوال توماس واکر وویل تونیا لانګ له خپل ټیم سره خیانت کړی دی. څارنوال زیاته کړه د تونیا لانګ دغه عمل د هغې هم مسلکه عسکرو او زموږ د ملت اعتبار ضعیفه کړ.
فرا هیواد و سبا ته د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت له ازادي راډیو څخه ځانګړي راپورونه اوریدلی شئ. د نن په خبری مجلې کې مو واوریدل چې لسکونو ښځو نن په کابل کې مظاهره وکړه او دوی د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره د اعتراض غږ اوچت کړی و. راځئ د څو تنو افغانانو نظرونه د ښځو د حقونو په باره کې واورو.
بد پختنه باید وایم هغه تاوتریخوالی سي اوسته په اوسنۍ بڼه. مخکې دا شیان نه و. مخکې د ښځې علالول نه و. چا دې د ښځې پزه پرې کړي، چا دې د ښځې ژبه پرې کړي، او یا دې چا د ښځې غوږونه ورباندې پرې کړي، یا دې اندامونه ورباندې ټوټې ټوټې کړي. کله سي د تاوتریخوالي په وړاندې مبارزې پیل سوې، په هماغه اندازه باندې د تاوتریخوالي بیلګې ډېرې سوې.
افغانستان ډېر کلونه جنګ یې تېر کړی دی. اوس د دې یو مټساله جامعت یې جوړه شوې ده، ځکه چې ښځو هېڅ وخت اقتصادي استقلالیت نه درلوده.
افغانستان کې اصلي عامل څه ده؟ د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی یوازینی عامل یې نه مراعت کول دي اصول او قوانین د اسلامي په اوله قدمه.
البته اسلام کې ډېر حقوق هغه ورکړل شوي، هغه نه مراعت کېږي. دا ټوله وجه د بېسوادۍ او اقتصادي مشکلات هم راځي دي کې. خو مشکلات ټول مشکلات چې جوړېږي د بېسوادۍ نه جوړېږي.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
د اسلامي همکاریو د سازمان دینی عالمانو په افغانستان کې روان تاوتریخوالی غندلې او له ملګرو ملتونو او د سیمې له هیوادونو یې غوښتي دي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره په پوره وس او توان هلې ځلې وکړي. د افغانستان د سوله ییز راتلونکي په نامه د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو درېیمه غونډه د روانې اونۍ په سر کې د ترکیې په استانبول کې جوړه شوې وه. رضوان مراد د دې غونډې په اړه معلومات راکوي.
د اسلام هیوادونو د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو په لسګونو دینی عالمانو د خپلې غونډې په پریکړه لیک کې په افغانستان کې د اسلام په نامه هر ډول تاوتریخوالی ناروا عمل او جرم ګڼلی دی. د غونډې ګډونوالو ویلي د ځان وژونکو بریدونو او نورو تاوتریخوالي لپاره له اسلامي احکامو او شرعي نصوصو څخه ناوړه ګټه اخیستل نامشروع عمل دی. د نړۍ له مختلفو اسلامي هیوادونو څخه شاوخوا 200 دینی عالمانو په خپله اعلامیه کې د افغانستان، پاکستان او د سیمې پر دینی عالمانو غږ کړی چې د زغم او اعتدال د کلتور د راجولو لپاره کار وکړي. د استانبول په دې کانفرنس کې د نړۍ برجسته دینی مسلمانو عالمانو د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو له مشرانو غوښتي چې د خپلو هغو استازو او غړو امنیت خوندي کړي چې د سولې لپاره کارونه کوي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د دینی عالمانو په پریکړه لیک کې د غرض راغلی چې ملګری ملتونه او د اسلامي همکارۍ سازمان دی په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د روانو هڅو د بریالیتوب لپاره له خپل نفوس او اغیز څخه کار واخلي. په دې غونډه کې چې د افغانستان دینی عالمانو او د مدني ټولنې استازو هم پکې برخه درلوده، په افغانستان کې د ښځو د حقونو، پوهنې، روغتیايي خدمتونو او له پانګونې څخه ملاتړ هم اعلان شوی دی. په داسې حال کې چې پاکستانی دینی عالمانو په افغانستان کې د سولې لپاره په جوړیدونکې غونډه کې له ګډون انکار وکړ، دا لومړی ځل دی چې د اسلامي نړۍ مخکښ دینی عالمان او ستر مفتیان په دومره صراحت سره په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي غندنه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
افتخار مومند لیکي افغانستان کې سوله راتلونکې ده. محمد الله له غزنی ولایت لیکي په غزنی کې ورځ په ورځ فساد زیاتیږي. هدایت الله ابراهیمی د کابل ولایت څخه لیکلی دي. البته د هغه زده کوونکو په باره کې اندېښنه ښودلې ده چې د کانکور د ازموینې په بابې نتیجه نه ده اعلان شوې یا هم بریالي شوي نه دي. دوی وایي آیا دا کسان ایران ته لاړ شي چې هلته اعدام شي، او که خارجي ملکونو ته ځي چې هلته په اوبو کې ډوب شي، او که به په کابل کې په چوکونو کې د کار د پیدا کولو لپاره ګرځي. د چارواکو پاملرنه یې غوښتې. روانه خبری مجله همدوم رو ما دادش پگنیم بجی کیدون که دی سید سمی